ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته. وسلوالو کسانو د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې پر یو کور په بریت سره د یوې ښځې په ګډون درې تنه وژلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د نورګرام ولسوال په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه نن په امیري کلي کې شوې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې د یادې ولسوالۍ طالب چارواکي د پیښې ځای ته تللي او هڅه کوي د وژونکو او وژل شوو کسانو د کورنیو ترمنځ د نور تاوتریخوالي مخه ونیول شي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د دې پیښې انګیزه خپل منځي اختلاف و. د پیښور عالی محکمې د خیبر پښتونخوا او مرکزي حکومتونو او د قانون پلي کوونکو ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مالونو له لیږدونکو موټرو څخه غیر قانوني پیسې وانخلي. د دې خبرې یوازې په امنیتي پوستو کې باید تلاشي وشي چې له کراچۍ څخه تر تورخم پورې په ملي لویو لارو جوړ شوي. یونیسف وایي د سږکال د جنوري په میاشت کې د 213 افغان ماشومانو چې په خوارزواکۍ اخته وو درملنه کړې. د ایران دولتي خبری آژانس سیرنا په مزار کې په مزار شریف کې د خپل واد د جنرال قونسل په خول ویلي خامنایي ورته امر کړی چې له افغانستان سره اعظمي تعامل وکړي. د غزې د اوربند موافقه لمخې اسرائیلي ځواکونه به د غزې د ترانګل مرکزي لارې د نتساریم له دهلېده شاتګ وکړي او د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د خیاړ خو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن ښار مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ وه. د راپور لمخې لږ تر لږه 2.5 لک کسانو د مونشن په مظاهره کې ګډون کړی و.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځنګړي ومه ورسته مرحبا. نن خبرې کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ. امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هغې او کاتی راغلی دا او پاکستانی لوی مفتی نه مو هم خبروم چې د هنی وی فلمي نڅاګرې سره واده غواړي. خو تر هر څه لومړی د ونی د پیښو مهم ټکی. ترکیه کې د نوې بدلون لپاره د لیدنو کتنو غنګوسي سرچینې وایي سیاسینو پاکستانی پلاوی سره کتلي. مقامات شورا وایي امریکایي پلاوی راغلی و. له څو کالو د موقت حکومت مشرۍ ته پته محمد شاه دوره نه وایي بدلون خامخا را روان دی.
د پیسو امبارونه ځان ته جوړ کړي دي د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې دوی کار کولی ولې به نړیوال خفه کېدی ولې به امریکا د افغانستان نه ترخوی او همې امریکا زور دا کړه همې نړیواله زور دا کړه همې ملت اور واچوه تباه کړه.
پاکستانی ها زیاد تلاش زیرا دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه و امید چیزایی را که آوازه هستند که میگن که مسئولین آیسای با بلند ترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن این از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مسئله امارت اسلامی حمایت های سیاسی و نظامی از طرف هیچ کشور نمیشن.
که چیر جهادی تنظیمون مشران لدین انکار که چی گوی در ملاقات نده شوه باید چی دوی ولست وضاحت ورکی زکه چی ولست نور پدی باندی آگاده چی پاکستان خپلا استخباراتی لو با افغانستان که واریو تا دوامه که داغ پندروس کال راسه داغ لو با افغانستان که روانه ده دوی هیس کل هم نگواری چی جنگ پا افغانستان که خاتمه پیدا که.
د افغانستان له نوم د ترامپ خاورې ایستل او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافاتو په اړه غنګوسي او شته رسیدلی. خو ترامپ تیره ونه یوه افغاني خبریال سره په چلن ښکاره کړ چې د افغانستان په کیسه کې هم نه ده.
تر څو چې د افغانستان د ټولو قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم نظام او حکومت وجود نه وي هغه نظامونه په افغانستان کې نتیجه نه ده.
یو خاص پروژې لپاره دلته ټاکل شوی دي دا میار ودی خامخا کورکی او کدی چې اختلاف او څکی بیا له بهر نه دی ته وارنینګ یا ګواکی.
او د افغان خزینه کرکټ لوبډل لپاره هڅي. استرالیا کې د افغان جنو لوبډل تم رستندوی صندوق جوړ شوی. استرالویانو 80,000 او لندن کې یو کلب ورته 100,000 پاوند مرسته اعلان کړی ده.
په دې کې دی سی پی مثلا ملاتړ موږ ډیر مهمه سی هغه د موږ شاو دریبی او همچنان دایسی چی دیره مونگا خپل آقا کوششون نپیگ دو انشالله تیم جوری بیم.
هم ستړي بشي. که څه هم د مقاومت شورای په ښکارا او رسمي ډول ردی وای دوی تیرونه پاکستانیانو سره نه بلکې یوازې یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوي سره کتلی. خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو ازادې رادیو ته تایید کړی ده چې تیرونه په ترکیه کې د پاکستانی پلاوي او طالب مخالفو سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوې دي، مګر د سرچینې په وینا معلوماتي د حساسیت له امله پټ ساتل شوې دي. دا سرچینه وایي د پاکستانی پلاوي ټولې لیدنې له هغه سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوې وي چې د مهال په استنبول او انقره کې میشتي او د طالبانو په ضد د بهرني ملاتړ د جلبولو په لټه کې دي. سرچینه د دوه ناستو په تړاو ازادې رادیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکي په تړاو د دوی نظرونه اخیستي، د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي څېره ازادې رادیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزي په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوي. د کومو چې اوازه ده
در کشور ترکیه اکثر سیاستمدارا کوشش میکنند در سفارتخانه برند و بگویند که برای ما امکانات بدن که ما میریم در افغانستان یا میجنگیم، یا ای که حکومت فعلی را تحت فشار بیارن تا اونا متی ازی شوند که بیان برای مذاکرات آماده باشند. اما تا هنوز هیچ نوع اتو یک زمینه برشان مساعد نشده. البته پاکستانی ها زیاد تلاش زیرا دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه.
تا کومه نتیجه کومه غنور که زکه غم مترفر سوی چی دی سی اغا نور افغانان تا ایدوی خپل قومنا تا ایدوی کورنی اوگه نفرت کردی نور نگواری نه افغانان دی گواری پاکستان سند دیده پاره چه زن فال وخی اکتیف وخی طالبان ما دی فشار وچی و یا غربی نری تا وخی چه داسی و پروگرام زو مختبیایم خپل چالوال که خپل کار مختبیایی خپل با دفع پالیسی مختبیایی دوغو چارواک نور سنه جوړی هغه نور نه افغانانو نه نړیوال غواړي چې دوی خپل اعتبار لاسته ورکړي. که افغانستان دپاره کوم موقت اداره جوړیږي یا ائتلافي حکومت دې کې به خانخواه نوي چیري نوي کسان بوي په ګډون د طالبانو پروګرام د طالبانو کې هم هغه ډېر افراطي کسان به نه وي، نو دا پروسه به په دې ډول باندې مخته وړل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په دې تړاو ټویټونو کې ویلي که چېرته دا خبر رښتیا وي نو دا د افغانستان لپاره خطرناکه ده، ځکه پاکستاني استخبارات به وغواړي چې له دغو رهبرانو د افغانستان په بې ثباته کولو کې استفاده وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم لومړی وار د دوی پر ضد د کومې فعالې سیاسي ډلې اړوند دغسې ګنګوسو ته غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده که دا خبر رښتیا وي نو دا د افغان سیاستوالو لپاره شرم دی. بلخوا په ټولنیزو شبکو هم دغو ګنګوسو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ګڼو فعالانو ویلي چې د پاکستان په لاس او مالکیت افغانستان کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري.
دا یو بد خبر دی که چیرې جهادي تنظیمونه مشران له دین انکار کې چې ګویا د ملاقات نه ده شوی باید چې دوی ولس ته وضاحت ورکړي، ځکه چې ولس نور په دې باندې آګاه دی چې پاکستان خپله استخباراتي لوبه په افغانستان کې غواړي ورته دوام ورکړي. دغه د 50 کال راسې دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. دوی هیڅکله هم نه غواړي چې جنګ په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي. هر مختلفې ډلې سره دوی همکاري کړې تر څو پورې دا جنګ تود وساتي. پرونو پورې طالب سره همکاري کړې د جمهوریت په خلاف، اوس دوباره پخواني جهادي ډلې را ژوندۍ کوي د طالبانو په خلاف. زه فکر کوم چې افغانان دغه مبارزه باید پخپله وکړي، ځکه چې په آخر ورځ کې پاکستان او خصوصا استخبارات پاکستان د خپلو ګټو لپاره دغه لوبه مخته بیایي چې دا د افغان ولس په ګټه نه ده.
او د امریکا نه هم هیله دا ده چې په داسې استخباراتي شبکو باندې حساب هم ونه کړي، تکیه هم ونه کړي، سرمایه ګذاري هم ونه کړي. افغانان د ډېر څه کولو توانایي لري. افغانستان کولی شي، افغانان کولی شي چې هم صلح راولي، هم ملي والی تامین کړي او نړیوالو شخصیتونو سره تفاهم وکړي. هغه هم د تیرو فاسدو شخصیتونو نه نه چې هغه یې په یوه پیسه هم نه ارزي، یې خپل امتحان ورکړی دی، هغې چورو چپول کړی دی، په خارج کې د پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي. د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې که دوی کار کولی، ولې به نړیوال خفه کېدی؟ ولې به امریکا د افغانستان نه تخوی؟ او همې امریکا زور دا کړه، همې نړیواله زور دا کړه، همې ملت ته اور ور واچوه، تباه یې کړه. نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي. او نړیوالې مخربې استخباراتي شبکې خاصتاً پاکستان، ایران په دې مسایلو کې ډېرې لاسوهنې کوي او دا زموږ دپاره ډېرې تباه کوونکي او دردونکي دي. نړیوالو توجه جلبوم دې مسایلو ته، د افغانستان په حال رحم وکړي، افغانستان ولس نور ونه زوروي، هلته تعلیم و تربیه بندي، هر ډول علمي صحي کارونه تباه بربادي، خلک ډوډۍ نه لري، خلکي چیم نه لري.
او د ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسم وروسته چې په افغانستان د امریکا ګڼ کومکونه بند شوي، او یو شمېر امریکایي چارواکو سویس بانک د افغانستان د 3 میلیارد ډالرو د بیا کنګالولو اوازې ګرمې کړې دي. ورسره سم په افغانستان په پټه د طالبانو د سیاسي معین عباس ستانکزي وتلو کندهار کې د طالبانو د مشر غونډې نیولو، او تر 2 اونیو زیاته موده عربي اماراتو کې د سراج الدین حقانی پاتېدنې یو وار بیا د طالبانو په صفونو کې د ژورو اختلافاتو ګنګوسې زیاتې کړې دي. دوبۍ ته د ملا عباس ستانکزي او سراج الدین حقانی له سفر وروسته تېره اونۍ راپورونه خپاره شول چې د طالبانو مشر کندهار کې غونډه نیولې، ټول وزیران ممنوع الخروج یې اعلان کړی دی، او شرط یې هم ټاکلی چې هر وزیر باید له دننه د سفر اجازه واخلي. دغو تودو ګنګوسو ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مجبور شو چې په یو ټویټري سپیس کې خپلو پلویانو، فعالانو او لیکوالانو ته د وروستي وضعیت په تړاو معلومات رایه کړي. هغه په یوه ټلویزیوني مرکه کې هم له طالب وزیرانو غوښتي دي چې په عام سټیج او رسنیو کې د نیوکو پر ځای د اصلاح لپاره خپل نظریات د طالبانو مشر ملا عبت الله سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د دې ډلې د خپل منځي اختلافاتو په تړاو نړیوالو رسنیو ګارډینز او انډیپینډنټ هم راپورونه ورکړل او زیاته کړې ده چې عباس ستانکزي د هیبت الله د قهر سره مخ و، خو حقانیانو له خوست هوایي ډګر نه دوبۍ ته ایستلی دی. دغه راز طالب سرچینې تاییدوي چې دوبۍ ته د سراج الدین حقانی سفر هم له 2 اونیو اوږد شوی، او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې حلقه کې د هغه فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل کېږي. داسې ګنګوسې هم وي چې طالبانو تازه د خپل مشر په امر کابل کې نوي وزارات نیولي، او ځانګړې قطعې موظفې کړي دي چې د دوی په منځ کې پېښېدونکې ګډوډۍ ته تابع ونیسي.
چې د ولس په خدمت کې نه وي، هغه د ظلم استبداد وسیله ده. او دې ورځو کې د کندهار حاکمانو کابل ته زیات قوتونه را لېږلي دي، او کابل میدان هوایي د کنټرول لاندې دی، او بعضې ټاپو په سر باندې قوتونه ځای په ځای کړي دي، د ارګ شاوخوا قوتونه ځای په ځای کړي دي چې څوک مسؤولین خارج ته د تګ او فرار چانس ترلاسه نه کړي. نو 15 حوزو کې پولیس هم تبدیل کړي دي، خپل کسان یې مقرر کړي دي امیرین د حوزو. نو دا به سراج الدین حقانی ته هم د منلو نه وي، اگر چې هغه اوس راغلی دی د عربو نه د قطر نه، به د زغملو نه وي. او کومه کېته چې خوست کې ده او بعضې فدایي حملې کوي، هغې د انتقال له خواهش هم کړی دی چې کندهار ته باید نقل شي، خو فکر کوم موافقه یې نه ده کړې. او ملا برادر غنی زخمي و، هغه اوس جوړ دی، او خوشحالي وکړم وګورم د محمد حسن اخوند اقتصادي معاون. نو دغه ستونزې موجودې دي، او د ستونزو د حال لپاره یو ملي افغاني طرز و تفکر، جرګې او مرکې نه کار اخیستل پکار دي. دا ستونزې باید حل شي، او کنه خپل ځان به خپله تباه کړي چې د هغې علاج بیا نه کېږي.
د طالبانو د چارواکو کورنی اختلافات په کچه منی لکه وګوره چې په میډیا کې د مخالفین له خوا نه، د نورو یا د بهرنیانو یا د پاکستانیانو له خوا نه انګازه او انګیرنه کېږي. دوی معمولا تابعدار دی او تعود دی، هغه تعود چې په دعا کې دوی سره سوی دی، دوی ستراتیژي پروګرام هم له بهره له بل ځای راځي، او دوی د یو خاص پروژې دپاره دلته ټاکل شوي دي. دا معیارو دوی خامخا پوره کوي، او که دوی چېرې اختلاف یو څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنینګ یا ګواښ کېږي. دغه لپاره دوی صرف دغسې اوازې خپروي او بعضې خبرې کوي، نور کومه خاصه مسله دلته به نه لیدل کېږي.
شنونکي په دې باور دي چې تېره اونۍ له یوې افغان خبریالې سره د ټرمپ لنډ ډیالوګ او د افغانستان له موضوع نه ځان تېر راوستل ښیي چې ټرمپ به د طالبانو منځ کې د هیڅ ډول ممکنه درنې پیښې مخنیوی ونه کړي، او پر طالبانو د امریکایي نغدو ډالرو کڅوړو بندېدل، د USAID د پروګرامونو بندښت، د موسساتو تړل کېدل، او په ممکنه ډول د ټرمپ لخوا سویس بانک ته د افغانستان انتقال شوي 3.5 میلیارد ډالر پانګې بیرته کنګلېدل به د طالبانو خپل منځي مشکلات او اختلافات لا زیات ګرم کړي، او دوی به له خپل منځه اوپل شل شي. بلخوا په دوبۍ کې افغان سوداګر او له 2 کال راهیسې د افغانستان موقت حکومت مشرۍ ته په تمه ناست احمد شاه دوراني په یو پیغام کې ویلي چې اوسنی وضعیت دوام نه کوي او بدلون به خامخا راځي. خو یو شمېر شنونکو بیا تر اوسه د طالبانو لپاره دا ستره کامیابي بللې چې لا یې هم خپل منځي شته اختلافات په هر ډول او شکل کې پټ ساتلي دي او یووالی یې خوندي ساتلی.
زه پر نړیواله ټولنه باندې غږ کوم چې افغانستان مه پرېږدي، یو مشروع نظم افغانان غواړي، یو مشروع حکومت د خلکو په اراده، او حکومت د خلکو په اراده نظم او نظام غواړي. ټول افغانان د دې حالت څخه خسته شوي دي، او دا هم په دې دنیا کې یو مملکت دی د افغانستان چې ډېر مشکلات او ستونزې لري، ډېر سخت حالات پرته شوی دي. او موږ پر تاسو باندې غږ کو چې موږ د دنیا سره او د نړۍ سره تعاملات غواړو او د منطقې سره د ټولو سره موږ تعاملات غواړو، ځکه چې په هر دنیا کې چې ژوند کوي مجبور یې چې باید د دنیا سره د منطقې سره د همسایګانو سره تعاملات وکړي، ځکه چې ژوند بې تعاملاتو نه کېږي. نو موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو چې وار بیا د افغانانو سره یو لاسنیوی وکړي چې هم اقتصادي مشکلات لري، د هرې نگاه څخه مشکلات ډېر دي او ټوله نړۍ نړیواله ټولنه په دې ټولو خبر دي.
او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د زورونې ویستلو په دوام د دغه هیواد چارواکو تازه پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه راجستر شوي افغان کډوال او هغه 60,000 افغانان هم باسي چې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو د کیسونو په تمه دغلته ساتلي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ مشر په مشرۍ د یوې غونډې په مهال شوې او ادارو ته یې هم امر کړی دی چې دا پلان د پی او آر او ای سی سي کارت لرونکو افغانانو په اړه له اعلان پرته دوو مرحلو کې عملي کړي. بلخوا د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګ په خپل واتساپ خبر کړی دی د افغان طبیعت ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان داخله وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي دی چې له کاره 60,000 افغانان هم شامل دي چې د لویدیځو هیوادونو په تمه اسلام آباد کې ساتل شوي او کله مارچ تر 1.5 منټې لویدیځ انتقال نکړي نو دوی به یې وشړي.
دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي، د دوی په حق لباندي د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده او په داسې حالت کې داسې پریکړه کول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته او دلته چې کوم مشت افغانان دي هغه افغانستان ته تلل نه غواړي، دوی خپل ژوند الته د خپل ژوند ویره التلری او په داسې حالت کې چې په کم کې افغانستان کې د انجنونو په تعلیم بندیز دي، د ښځو په کار باندې بندیز دي، په داسې حالت کې د افغانان په زور افغانستان ته ریپورت کول په انټرنیشنل لاز لاندې او د پاکستان خپل چې کم آئین دي دا غ لاندې دا یو غیر قانوني پریکړه ده او د دې په زید باندې به مونږ عدالتي دروازې هم ټکو او په میدان باندې به هم مزاحمت کوو.
بلخوا ایران هم په هرمزګان او کوردستان ولایتونو کې د وروستي عملیاتو په ترڅ کې 1,250 افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیولي او اعلان هم کړی دی چې د غیر قانوني کډوالو د شړلو لړۍ چټکه کړې ده. د ایران مهر خبری آژانس د راپور لمخې چارواکو د کوردستان اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. د ایراني چارواکو د اعلان لمخې تیر یو کال نه کمه موده کې نږدې 1,000,000 افغانان د اسنادو نه لرلو په تور بیرته افغانستان ته په زور شړل دي.
د اساسي قانون لمخې افغان حکومت مکلفیت لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپل اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي، خو متاسفانه چې اوس موږ نه داسې یو مشروع حکومت لرو او نه کوم اساسي قانون لرو. په تیر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې، خو حکومت حسه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړې. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانان له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل، د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي، خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، ترڅو د افغان ادبا او حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او تیرونه په استرالیا کې د افغانستان د خزینه او د جلاوطن کرکټ لوبډلې راڅرګندې دني یو ور بیا د افغان نومرمنو پر ورتیا او بحثونه متمرکز کړی دي. افغان لوبغاړي وایي په استرالیا کې له یو محلي کلب سره د افغان خزمنو کرکټ لوبډلې میچ کوربتوب او تنظیم چارې د استرالیا حکومت پر غاړه اخیستې وي، خو د دې لپاره چې له دریو کالو هلو ځلو وروسته رایوځای شوي دا لوبډله بیرته خوره نه شي، د دوامداره فعالیت ادارې او تنظیم لپاره د مرستې یو صندوق ایښودل شوی دی. د افغان جنو د کرکټ لوبډلې وغړي نیلاب ستانکزی ازادۍ راډیو ته وایي دغه صندوق سره استرالویانو 80,000 ډالر مرسته کړي او د لندن ام سی سی کرکټ کلب سره د 100,000 پاوند مرسته اعلان کړي او دا کمپاین لا هم روان دی ترڅو د افغان جنو کرکټ لوبډله په خپل خو اوږد مزل وکړي شي.
مونږ هوپ یا توقع لرو، امیدونه لرو ډیر زیات، او مونږ کوششونه کړي آی سی پی ته مونږ لیټر لیږلې دي. په دې کې د سی پی مثلا ملاتړ مونږ ډېر مهمه سي، هغه د مونږ تشا ودرېږي او هم چنان د سی سی ډېر
نو موري ته اتر چې د استرالیا د کرکټ په خواني لوبغاړي میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصر ده د افغان جنو د لوبډل لپاره د انلاین بس پنې کمپاین پیل کړ او غواړي تر 1.5 میلیون ډالر پورې بس پنه ورته راټول کړي. د جمهوریت نظام لپاره زیدنی ورسته لاغو 25 جون څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړي و ډیر برخه بهر تولاړي او اکثره په استرالیا کې دی ردی.
د افغانستان خزینه کرکټ ټیم چې خپل کار پیل کړی دی په استرالیا کې د یو خزیره د ټول دوپاره او که چې اوس ام سی سی او همدارنګه حکومت استرالیا او څه انداز مالی مرستې وعده کړې، اما هغه کافي نه ده د دې لپاره چې دوی وکړی شي چې بس لا خپل لوبغاړي تربیه کړي او د دوی لپاره د لوبو اهتمام وکړي. دوی مالی مرسته ضرورت لري د دې لپاره چې دغه پیسې دوی پیدا کړي. زه فکر کوم چې افغان فعالین که هغه نارینه دي او خزینه دي کولی شي په ډېر جدیت باندې کار وکړي او له مختلفو مرستندوی ادارې څخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان خزینه کرکټ ټیم حمایت شي. همدارنګه زموږ رسنۍ په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي، د دوی په معرفي کېدلو کې کولی شي چې یو ښه رول او قوي رول ولوبوي تر څو پورې مختلف ادارات خبر شي، خلک خبر شي، همدارنګه ملي تجاران خبر شي، نور هغه کلبونه خبر شي او له دوی څخه حمایت وکړي او مرستې ورته ورسي. دریم هغه ګروپ چې ډېر تلاش درلود چې د زموږ د کرکټ ملي ټیم په خلاف باندې اواز پورته کړي، بهتره دا وي چې دوی خپله انرژي د خزینه کرکټ ټیم په حمایت باندې مصرف کړي او هغه اداره چې دوی پیژني کېدای شي ورته په جدیت باندې کمپاین وکړي تر څو پورې دا ټیم حمایت شي او دا فرصت دوی ته ورکړی شي چې د افغانستان په نمایندګۍ په مختلفو لوبو کې ګډون وکړي او قهرمانی راوړي.
او سم د تیرې ونې لند خو مهم خبرونه. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی، ویلي دي چې تیر کال 6,000 کسان د سرطان په دغه ناروغۍ اخته شوي. د یاد وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وایي په تیر 2023 کال کې تر 2,000 پورې پر دې ناروغۍ اخته شویو ناروغانو د درملنې لپاره روغتونو ته مراجعه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د افغانانو ژوند ګواښي او هر میاشت په دې هیواد کې تر 55 پورې کسان د ماینونه او ناچاودو توکو په چاودنو کې قرباني کیږي. او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د شپږو میاشتو پلان ترتیب کړی چې لمخې یوازې په کابل کې 4,212 هغه زاړه موټر درولي چې ډیر لوګي تولیدوي. د چاپیریال ساتنې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد وایي د دې ادارې ټیمونو د ککړتیا د مخنیوي په موخه سږ کال د 3,644 بیلابیلو اصنافو لوړپوړو ودانیو، فابریکو، شرکتونو، حمامونو او نورو ورته فعالیتونو څخه څارنه کړي او د چاپیریالي اصولو له سرغړونکو سره یې قانوني چلند نه کار اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي په 2015 کال کې ملګري ملتونو پلان لري چې 1,000,000 اړمنو افغانو کورنیو ته د نغدو پیسو مرستې برابرې کړي، خو زیاتوي چې په روان 2015 کال کې د افغانستان د نفوس نیمایي 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په دغه راپور کې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت یادونه هم کړې، ویلي دي چې د اقتصادي بحران له امله دا مهال انکشافي چارو لپاره بودیجه کمه شوې او ورسره د اساسي خدمتونو د برابرولو په برخه کې چې د معیشت لپاره فرصتونه رامنځته کوي د حاکمو چارواکو ظرفیت کم شوی دی. او او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دادی چې امریکا کې د بل هیڅ شي هم نه بلکې د چرګانو د هګیو بحران او کاتې راغلې ده. د هېواد کې د چرګانو د هګیو د یو ډبي بیه اوس له $2.5 نه $5.5 او $6 ته لوړه شوې او په لویو مغازو کې د چرګانو د هګیو المارۍ دا مهال تشې پرتې وي. په امریکا کې اوس څوک حتی د یو درجن هګیو ډبی نشي اخیستی، بلکې یوازې څو په شمار هګۍ له مغازې نه د اخیستلو اجازه لري او شاید چې د کال تر پایه د چرګانو د هګیو بیه په امریکا کې راښکته نشي. د هګیو د بازار د بحراني کېدو علت دا ښودل شوی چې په 2022 کال کې له کاناډا نه امریکا ته د چرګانو اوښتې انفلوئنزا د تیر 2023 کال په آخر کې یو وار بیا خوله لګولې ده. تازه دغه هېواد کې د غلا یوه ډېره جالبه پېښه هم شوې ده، او هغه دا چې غلو په پنسلوانیا ایالت فرانکلین کاونټۍ کې له یو سوداګریز ټرک نه 30,000 د چرګانو هګۍ غلا کړي دي. د امریکا پولیس ویلي دا موضوع په ډیر جدي ډول تعقیب کې، ځکه هغه فارم ورته عریضه کړې ده چې غلو ترې د چرګانو 30,000 هګۍ غلا کړي دي. تاسو به وایاست چې امریکا غوندې دولت به د چرګانو د هګیو په غلو پسې وزګرځي، خو مه هېروئ چې بحران بحران وي. دې نه مخکې هند کې د پیازو رومیانو په پاکستان کې د بوري او سریلانکا کې بیا د خوراکي توکو ترڅنګ د تیلو بحران راغلی. حکومت تیل یوازې امبولانسونو کې اچول او نور ټول ترانسپورټي سیستم څو ورځې ولاړو. او تېره اونۍ جالبه خبره دا وه چې د پاکستان د مذهبي میاشتو د کتنې کمیټې یا رویت هلال پخواني مشر مفتي عبدالقوي د هند له مشهورې نڅاګرې او اداکارې راکی ساونت سره د واده غوښتنه او هیله رسنیزه کړې وه. دغه مفتي چې د پاکستان د علماو شورا غړی هم دی او په ملي ټلویزیون کې هم د دیني خپرونو د مسؤول په حیث پاتې شوی، په دې وروستیو کې د بېلابېلو څرګندونو له امله په جنجالي څېره بدل شوی دی. نوموړي په یوه تازه پوډکاسټ کې د هندو مذهب تعقیبونکي راکی ساونت د اهلي کتاب ډله کې حساب کړی دا واده ورسره روا بللی دی. دغه راځي هغې ته د تصویري رسنیو په پرده د واده وړاندیز کړی او زیاته کړې ده چې په ښکاره ډول به د واده مراسم هم ورسره ونمانځي. د نوموړي پر دغه غوښتنه باندې بحثونه زیات شوي، خو راکی ساونت د دې وړاندیز هرکلی کړی او له مفتي عبدالقوي واده ته د چمتووالي تر څنګ هیله کړې چې یو شیر هم ورته ولیکي. او که څه هم څه موده وړاندې سعودي د سوفیا په نوم یو روبارټ ته د خپل هیواد د انسانانو تابعیت ورکړی، خو دا ځل نیوزیلینډ د دغه هیواد یو جګ غره ته د انسان هویت او قانوني شخصیت ورکړ. دا غر چې د نیوزیلینډ د ماوري قبیلې خلکو ته ډیر مقدس دی، پخوانی نوم یې ماونټ تراناکی و، خو اوس ورته تراناکی ماونګ وایي. دا غر چې په شمالي آیلند کې له 2,500 مترو جګوالي سره پروت دی، په واورو پوښلی او د سیاحت ترڅنګ غرختونکو ته هم خاص مقام لري. د ماوري قبیلې او حکومت ترمنځ د جوړجاړي ترسره کوونکي پارلماني وکیل پال ګولډ سمیت په وینا ځایي خلک دغه غره ته د انسان په سترګه ګوري، ځکه حکومت هم د جنوري په 1 دغه غره ته په اسنادو کې د یو مشر وګړي او ژوندي انسان شخصیت هویت او نوم ورکړ. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ د ازادي راډیو له څپو پاڼو خپل اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهم او پیښه تا کته.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نو ستایا ما دشنو شنو